السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی په مکړی خبرونو ته د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هیواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي هم غړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شو ویلي دي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14 لک افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. نن د چین په کوربتوب د ویلارې او کمربند د نوښت دریمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشران او جګپوړي چارواکي د غونډې ته ورځي. د ویلارې او کمربند پروژې چې د ولسمشر شي جین پینګ په نوښت پیل شوې ده په تیرو 10 کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د واخان له لارې له چین سره په مستقیم لاره وصل شي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر سولې ته چمتووالی ښودلی. هغه پرون په ستراسبورګ ښار کې د اروپا د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل چې له اروپایي منځګړو سره د شوې موافقې او د دواړو خواوو د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د رسمیت پیژندنې په اساس د دې هیواد د روان کال تر پایه د سولې د موافقې لاسلیک ته چمتو دی. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تر اوسه یې څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوو سویډنی وګړو د پرونی وژون کې برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي دي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده. بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسی وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یوه کافی کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د ملي د کرکټ ملي لوبډلې لوبه سره کوي. د لوبه د ماسپخین په 1 بجه د هند د چینای په سټډیوم کې پیلېږي. د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان او نیوزیلند دواړو درې درې لوبې کړي او دا یې څلورمه لوبه ده. نیوزیلند خپلې تیرې درې وړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري خو افغانستان دوه لومړنۍ لوبې بایللې او درېیمه یې د تیر نړیوال جام له اتل انګلند څخه وګټله. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د غزې د تړنګ په هغه روختون کې پرون یو درنه 14 وشو چې لټاپیانو او هغه فلسطینیانو ډاکو چې د اسرایلو بمبرېوي هل تپنا وړي و. د غزې د روختیا وزارت چې مشري حماس ډله کوي ویلي په دې 14 کې سلګونه کسان وژل شوي. د چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 1500 تنه خودلای دی. حماس د دې حمله پر اسرائیل اچولې خو د اسرائیل پاوڅ په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی او ویلي دی چې د خلک د حماس د یو توغندي په 14 کې وژل شوی. په یو ویډیو کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د روختون په منځ کې اخیستل شوی ل 14 سره سم د روختون ودانې د اور په لمبو کې لیدل کیږي او ښکاری چې پر غولي مړی او ټپيان چې ډیرای ماشومان دی پراته دي او په شاوخوا چمن کې کمپلې د خوندزي بکسونه او نور شیان خواره واره پراته دي. د څارونکو په باور د پیښه ښایي سیمې ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن سفر چې نن پیلېږي ستونزمن کړي. امریکایي چارواکي وایي د بایدن د سفر هدف د منځني ختیځ لوی سیمې ته د دې کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی، خو په غزه کې له بیګانې پیښې وروسته د اردن د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد یې په پلازمینه امان کې د بایدن په ګډون په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. ایمن صفادی د اردن دولتي ټلویزیون ته وویل چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې ټوله سیمه پر پاڼ درولې ده. هغه زیاته کړه چې اردن به د دې سرمشریزې کوربتوب یوازې هغه مهال وکړي چې ټول اړخونه دا ومني چې هدف د جګړې بندول د فلسطینیانو بشري کرامت ته درناوی او هغو ته د مرستې رسول دي. په پام کې و چې په اردن کې په پلان شوې سرمشریزه کې پاچا عبدالله، د امریکا ولسمشر جو بایدن، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس ګډون وکړي. محمود عباس ویلي چې له بایدن سره خپل پلان شوې غونډه کنسل کړې ده. په همدې کې د سپینې ماڼۍ وویاند ویلي دي چې خغلی بایدن به یوازې اسرائیلو ته سفر وکړي. د غزې پر ترنګ د اسرائیلو حمله د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شو چې فلسطینی حماس ډلې د اسرائیلو په جنوب کې لوی برید وکړ. اسرائیلی چارواکي وایي په دې حمله کې 1400 تنه اسرائیلیان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شوي او د بهرنیو وګړو په ګډون لسګونه نور کسان برمته شوي چې د حماس وسلوالو غزې ته لځان سره بي وليدي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري ورڅو نور موضوعاتو ته. د هند په پلازمینه نوی دیلی کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو خوانځي د مالی ملاتړ د نشتون لقبل تړل شوی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې په پلازمینه نوی دیلی کې په بهوګل سیمه کې د دغه خوانځي د خوونکو د څو میاشتو معاشونه، د ودانۍ کرایه او نور مصرف تر اوسه چا نه دی ورکړي. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
د سید جمال الدین افغان خوانځي په بهوګل کې چې د هند پلازمینه دیلی په ځل کې موقعیت لري، لوګدي مدیر رئیس د بارمیشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ و. دا خوانځي په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر دولسم ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو دا یوازینی خوانځي د افغان حکومت لخوا تمویلېده چې د خوانځي کرایه، د ښوونکو معاشونه او نور مصارف پکې شاملېدل. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوری نظام له نسکوېدو او واک ته د طالبانو له راتګ سره وروسته د دغه ښوونځي مالی ملاتړ بند شو. د ښوونځي اجرایه مدیر عمری له یو افغان یوټیوبر سره چې د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی، په خبرو کې زیاته کړې:
سفارت ما همراه ما همکاري نه کړه.
موږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې. موږ سفارت دې حالت ته ورسول. که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي، له کومې بلې مرجع یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. نو څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نشي اخیستی
او رفته بیل ګرفتار نه شي.
په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محروم شي، ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 15 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماه است که ما ماش نگرفتیم و امروز واقعا احساس درد در دلم پیدا میشه. چرا که من خودم
تقریبا شپگ میاشتی وش به چی مگ ماشونه ندیخیستی نن دیوی خزینه مالی می پتوگ سخت در دیگم، زکه ما دل تا دیر خدمت بدی خونزی که کرده دی. کله چې زموږ وړو ماشومان وطني ترانه ویلي، موږ به ډیر ویاړ کوو. یوازینی نوم او نخان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان خونځي و. ما ته ډیر دردناک ده چې دا خونځي تړل کیږي او فکر کوم چې بیا له خپل وطن کډوالې کما.
فکر مې کوم کډوال از وطن خود مترو.
هندي چارواکو که څام دراپورونو لمخې د افغانستان د جمهوری نظام ترنګېدو وروسته د څه وخت لپاره دغه مکتب مصارف ورکول، خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، استرالیا او ځینو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام له شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشتو مترو اوریدای شي. په کندهار کې به سرپرسته ماشومان د حرفوي زده کړو او مالی ملاتړ غوښتنه کوي. دا ماشومان چې شمیر یې زرګونو ته رسیږي د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بخت دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو وغوښتل چې یا د حرفوي زده کړو امکان ورته برابر کړي او یا یې مالی ملاتړ وکړي.
پنځلس کلن ګران آغا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د تیرو دوو کالو راهیسې مجتوب کوي. د ده لوی هیله ښوونځي ته تلل دي، خو اوس د سړک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنګوي. ګران آغا وایي پلار یې د نشې توکو معتادي او په کور کې بل سرپرست نه لري چې له همدې کبله دی اړ دی کور ته یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
د کور مشرم په کور کې دولس کسان فارید څوک نه سپدار مشکینځه دغه ما یې پدې زه د مچ غاته ناسم دولت باید ما سره مرسته وکړي زه مدرسې او درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټک ټک بازار د اهنګری په یو دکان کې سهار تر ماښامه چټک پلاس بخاری او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړی وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځنی لګښتونه نسی پر کولای. دی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوی وکړي او یادی هم د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې مستو کار زمينه مست برابر کړي، موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام پر غوژو درد ګسر بستو موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مست برابر کړي موږ دا درون کارونه کو نه دي زه خاونه کوم دا زکو پچ شو چلو د سرای کرایه جلا دي د بار ډیر جلا دي نو زه مجبورم چې کار وکړم چې زه خاونه کوم کوټه سو بل دی ور سو کار کی سو نه سنو چې کار زه خپل عادي سار چې موږ زو کوم پټین زبر جرا زم ماشام پر داس بجې نه بجې زم کوټه ده زه بس سوره زختایم په دکان کې چې ما دې کوټه او شی مې وستو.
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیر یې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندیشنې وړ بولی او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسی او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمينه برابر شي.
دولت باید وجه ته هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي ترڅو دې ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرې کې ترڅو د کشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اصلاح باندې دی مخته یوسي او کشنان لته مصروف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د کښ شمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبرېږي چې احمد شیبر چمتو کړی او دا پروګرام ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپله څلورمه لوبه د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. د دوی لوبه نن له غرمې وروسته په یوه بجه پیلېږي. د نړیوال جام لوبې د هند په کوربتوب روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د هند د چنای ښار د کرکټ سټډیوم د افغانستان او نیوزیلند کوربه ده. د افغان ټیم لوبډل مشر رحمت الله شهیدی سه شنبه ناوخته په چنای کې یو کانفرنس ته وویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلود او باور لرو لا هم لکه وسه پورې منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټ پنی ترازو دلته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدی سپین ته بخ اډوانټیج او سپین لپاره خخ کاری منګ هم دغه تمل ورو چې خدای دیو کې چې پیچ به سپینرانو ته برابرۍ تر سو دي منګ ګټ پکې زیات یو
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړې لومړی دوی په بنگلاديش او هندوستان بایلودلی خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یوه تاریخي بریا خپل کړې له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپونکو ښې لوبې وکړې بلکې په دفاع کې افغان ورو توپچوونکو مجیب الرحمن راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم را ایسار کړ او ټول لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله حال دا چې افغان لوبډلې 215 اتیا هدف ورکړی وو د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبری کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوی وستایلې خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي
افغانستان هاف سم فانتاستک بولرز ان دیر ان دیر سکواد نوټ
افغانستان په خپل ټیم کې یو شمیر فوق العاده بولران لري نه یوازې سپینران بلکې چټک بولران هم پکې خدي هغه به موږ ته چیلنج وي خو موږ چمتواله شته له هغه هلکانو سره خبرې کړي چې افغان بولرانو سره په آی پی ایل کې لوبي کړي او کوخخ مو کړای څومره چې ممکن وي دا هغه په اړه معلومات ترې واخلو نیوزیلند د نړیوال مخکخو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی وو دا واری پر روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان هالند او بنگلاديش ګټلې او په شپږ نمبرو تر هند وروسته په دویم ځای کې ده افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو هغه هم د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللې خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغونی آبدې زیانمنې کړې
زما ګران هرات لوی دلی دی لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو لدی سره شخیدلای
زید خپل زین باندې ډیره تکیه کوم
د ځوانو لیکوالو ویډلې د ماشومانو لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړی
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې
ډار لمنځه لاشي او ماشومان د لوبو شان
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی او د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په ویلری پرتی سیمه کې دا انزورونه او خطاتې ونندارتون ته ورول
دي په دې سیمه کې داس نندارتون مخکې نه جوړ شوی ځکه چې زموږ د غټون نشي دا یو کلیوالي سیمه ده
په هرات کې ورسیو سلسله یو شمیر تاریخي ابدي زیانمنې کړې دي فرانس پریس اژانس په یو ویډیو راپور کې د هرات د لرغونی جماعت یو مناره ښکاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوې دي په دې ولایت کې نږدې 800 تاریخي آبدې ثبت دي د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوي آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د هرات جامع مسجد یادولای شي شش که خرابته ویده و همدار از دینی تایلونه شی تاریخی تایلونه و آقا بور دیدلی دی همدار رکم دیده داغ مناری شی دی آقا جانمانی سوی دی خطاره یل دل دی داغ رکم تاشت مادمی گی پنج منار مشهور دی هرات بگو که یو مناره تقریبا صدور متر نریدلی دا قلعه اختیار الدین شی پا ارگ بانی مشهور دی گوی هم جان ندلی دا او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې
د هرات په وروستیو زلزلو کې د یو نیم زر کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونې دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د زلزلې لامل اخیستمن شوې دي د شاغلی دانیال پوینا د دغه زلزلو ځپل یو لپاره د شپږو میاشتو پترس کې د مرستې لپاره 3.9 میلیون او شپږ لکه ډالر اوټړتیاشته. د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خبرې کړې دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما گرانا هراتا دژوند لدنگ وننا راحکتا اویزانیه زما گرانا هراتا لکپری گوڑی پرانیه دمنی دسپگمی غنده غمجنو پریشانیه دسپینو سپینو اخکو او د سرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی، سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی، پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې، لوېدلې دې لپری جیبا دارو هم د تسکین دی، پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هیراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نارا ناڅاپي وشوه چې هرات په وینو سور دی، کورونه کوڅې کلي او جماعت په وینو سور دی، چې لولو یې په اوښکو مو لمدا هر دعا شي، کتاب د عبدالله د مناجات په وینو سور دی، الهی تمو ملشه ترحیم یه ترحمان یه دشوند لدنگ وننا رخکت آویزان یه زما گرانا هراتا لکه پری گوڑی پران یه دمنی دسپگمی غنده غمجنو پریشان یه دسپین سپین اوخکو او دسروینو داستان یه د صبر لنرګسو لګلاب مالا مال شي ټکور شي پر هر ځلیا چې مسکا وکړې په حال شي ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې صفا لدی غبار د محبت بشنه رو مال شي مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې اسمان د تمدن می دی وطن ته عنوان یې د شوان د دنګ ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې خمجنو پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې هرات مو د وطن د هنری شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی، هرات مو د وطن د هنری شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی، خالقه پرستار یې شی اوس غاړې ته لوېدلی، خالقه پرستار شي اوس غاړې ته لوېدلی، لیدلی مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی، بس تا تم اسرا دا تم مینا او جانان یې بس تا تم اسرا دا تم مینا او جانان یې د ژوند لدنګ ونه نا رحکتا وی زان یې زما ګران هراتا لکه پرې ګوډی پران یې د منی د سپوک مې غوندې غم جنو پریشان یې اسبین اسبین اوکو او د سرو وینو داستان یې اسبین اسبین اوکو او د سرو وینو داستان یې
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدي پر شاوخوا نښې جوړوي چې د غلطه د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته د غلطه د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوی شرف الدین سجاد ویل چې دی پلان لري دغه تاریخي ابدي او تاریخي سیمې و هم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې هغه د خلکو سمیز کسانانو د خواسه غصب شوی و. کله سه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس پکار شولو چې دا وسایل تاسو ویني چې تم راوستل دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ شار اړوان ختیز لوري ته په 15 کیلومتری کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولی کافر کلا ده؟ په دیارمو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پښتلې دی.
دا د انګریزانو په وخت کې دا غوي نظامی بیسو چې د انګریزانو هغه نظامی کسان دلته پکښ وسیدل نو داغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونم جوړ کړی چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کول د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
لدی ټولو سره سره د غراس پرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاق برخې ته هم توجه زیات شي. دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاک کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاک کیږي په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځیدلی دا کاچاک د دې نه د خپل نه په خبره بروي په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل د پاره د پاتې نسل د بقا د پاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د چیرې شلکلینې جګړې پر مهال تخریب شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
وړانګې وړانګې مې باهو شیری ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم د افغان ځوانانو لوی هڅه مو خبروم. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلي دي. د ډلې چې لاس پکې شزینه او لاس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبد الوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کې سیمو لیکلې د همدارنګ د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابل هیوادونو ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګ نورو ژبو څخه بهترین کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې د یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ له لارې پرالې شلي پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسمه اغیز لرلای شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې ډیر ګیم کول کوم ستونزې ورته لرلای شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودان څخه وایم.
اتل پلاستر کې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانه خیر دی، موبایل دې مادر سره وړه، زه ګیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتل بچو موبایل پرېږده، درس دې وایا، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلاره زه ګیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زوره شوه. مور یې ورغله، ورته ویې ویل اتل زویا پلار دې څومره ښکلې د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه لولم ګیم کوم.
کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یو هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلی نیازی څخه واور.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی، د کوداکستان یو وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لري شي او په ډاډه سره وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې پاتللو کې اول ته بلدیدو د پاره دوی ته ډیره سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شایانو سره یعنی ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو زی ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولای شي، نور دوستان پیدا کولای شي، د لوبو شایان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان ته لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم یې زده وي او د پلار نوم یې زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي، خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره ست کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لار باندې چې سي تر وړکتون او د وړکتون تر کوره پوري دغه لارې زیونه دی بلادو سیږي پام ورته کی تر څو خدای مکړه دوی کوم ورځ سي ورکی کی پلار کی یا کوم بل ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولای شي چې کله دوی که داکستان کې پاتې کیدی د مسیر تای کړی تر کوره پورې د بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یو برخه هم اخلي نیازی را سره شریک وي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را سخلاړ. ته مژړه دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مور جانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لب زن وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک پوښپړل شوی کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې گهیز ده. د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړون کې په وینا لا تو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نو غواړي خپل کورنۍ دنده تر سره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تمبل د یو په درس نه پوهیږي، بلکې د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وای خون کې زینی مورز په خوانځي کې يم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړی چې کورنۍ دنده تر سره کړم. زه هم وخت یې رول ته اړتیا لرم. غواړم له خپل مور سره د کور په کارونه کې مرسته وکړم او له خپل خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو کاپي کړم او بلبل ورځ درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال خون کې یو شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر بخبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. شاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښی دی ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی دی. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرکتون کې احسان الله درمل لیکلی ده. شاغلی درمل لیکي چې داغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی، نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له آغلي ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عملي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مې ژته سي ټول چې د بیا په سره چې مینا لرو مش شیرونه لولو اتا ډاکټر برمل کاروان واغه ته اشاره کړې ده. یقین وکي چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب مخته دی وبښي او د کاروان صاحب شعرونه د لسته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زیت هغه نه کوم، یعنی خپل زین دي ته ما د کوم څه چې یو شی لیکم چې زه نه وی ولیکم زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه کستا سپیا دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخشي خو زما په تمجنس پوجمه کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې و وړه سره زه چې لیکلې و حتی هغه کې یادونه کړې ده چې دې ارڅ خپل دي.
لکه څنګه چې تاسو دې درمل سره مقدمه ته اشاره وکړلې سي د نورو شاعرانو تاثیر طبي خبره ده په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه ل څوار خو یعنی په یو باندې ممکن تاسو د شعر به برخه تاثیر کړی وي د شعر په تاسو باندې تاثیر وي خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي دغه سن د ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو ویاله چې چای استلی یو بیا او په هغه باندې روانې وي
زه چې څلې کما زخپل پزین باندې یا کومه
یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر هغه ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي و حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته یو نه یو ډول. دغه سلسله داسې روانه وي په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومې ځوانانې شعرونه وایي شای تاسو له شعرونه متاثره وي او دا خو یو طبیعي اخه ده. اغلی ملال، له لویه سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بہو ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر؟
زما وړانګ وړانګ بہو خو ټول شیرونه دی، په خوانیوم دی او سنیوم دی. ما شاعری پیل کړې ده، ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه را سپاته سوې ده، یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه را سپاته سوې ده، درې کاله څلور کاله را سپاته سوې ده، بیرته مې هغه کړې دي، پیل کړې دي. باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زمانې واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلوي، یو نوی لوری خپلوي. دا زما نظر دی، هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوې لورې خپلای، یعنی لدی وقفه ورسته طبي خبره ده، چې د وقفه په خپل د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده او نوې شان څوک خپلوي. دغه تغییر ستاسو په باور شاور دی او کنه یو څه تغییر ستاسو پکې؟
نه، یو څه تغییر پکې کی. مثلا بلکې په ټول دا اوسنی شاعر به زه تاسو ته یاد کوم، دغه درې کلنه وو، دغه درې کلنه شاعري دی کې څو کاله وقفه راغله. زما یو ځوان خوري کندهار کې ووژل شو، نو زه بیا بېخي هغه سفلمه، بېخي هر سره صفات سو تاسو ما خلقلون ته چیر ویلی کلی زمو شکر نه کې ډیر ځوانان هغه سوي دي کلی دي، ما شک نه دی ورسره نه سم کولای، یعنی تر دې حد پر ما تاثیر کی چې زه څو کاله چپ سم بیخي. نو دا درې کانه کې ښکاره خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډیریږي، او بیا دغه جغرافیا تبدیله سوې ده. هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده، دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریح لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي. مثلا په افغانستان کې ډیره شاعري باران ته سوې ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوند نه لري کنه.
نه،
اته دلته پر موږ باندې بدلګیږي. په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي. څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي که نه؟
زما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یې او که نه یې. زما
یعنی د لمرینې ورځې ته مو شعر لیکلی دی، په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه مې لمر ختلی، د دې ځای نه د اروپا یو ورځ مې پکښې انځور کړې ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه مې لمر ختلی.
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړي دي، دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیز باندې ورغی دا ویان دی نه وی او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده ولا وای، دلته یو ډیر شایسته مرینه ورځ ده. ما ته خندار غلم ملدی له دې ګرمی نه ده خبر. د ایتاس په شاعری کې سي دی بریتانیا یا د اروپا دل مر ساینه کوي او یا باران نسته د سپزر کني د تر سی وی سی هغه کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شاعر ډیر درک نکي
احساس کړي خو مې د ډېر مې احساس کړي د داسې چې خو ما په دلته باران ته داسې هغه نه دي ویلي شعرونه نه دي ویلي ویلې باران زه عموما د هغه سره نه یم جوړه، د سړو سره نه یم جوړه، وجود مې نه دی ورسره جوړ. نو باران ته هم زه فکر نه کوم، تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شته. او بخښه زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعری کې طبیعي خبره ده، څوک باران نستایي نو سوي نستایي شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي ګوره د باران د باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا و
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه مخاطبه.
بلې ما هدف دا اوسه یعنی د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکیات کو سي لمر مو ستایلای کنه، نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستاسو یو ډول نو مال دغه تاثیر ستاسو شیر ته راغلی کنه.
نه ما په پټه دې کړی د باران یو شیر کې یم شیر مې دا سوېلې دې سش کال موسم بدل دې سش کال موسم لکه کم عمره کونده راشي بجلی دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا
له درنی شاعری اغلی ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
ژوند زیت پالیما لولې میکنه ستا ورسته مزالیما لولې میکنه زده محسوسات روح زیم د چمن ښکالو واژنیم سنبلیما لولې میکنه صد فلسفه د عشق صد زلیخا جنون مصریم محلیما لولې میکنه نسته تنهایی نسته دا دې تش ګمان د چا زده خیال محمل یما لولې می کنه وګوره را وګوره هر خوا کې زیما وګوره را وګوره هر خوا کې زیما زدر سره تل یما لولې می کنه ټول حسن حسن یم کیف د یو درد یما څه کافر غزل یما لولې می کنه شوند زیتی پالیما لولی میکنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یوې لرې پرتې سیمې ته ورغلو او هلته مو له یو نندارتون خبرو، خو مخکې تر دې نندارې د هند یوې خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وایانده ده له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوه. د زما همکاري ملالی بشیر ته د دې پښتنې ځواب ورکړ.
پس لبنده دی دا ازم خوشحال د خاطر جسم یا نیولې مخ مکه ته یا لمغلو سره جسم ازکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنگیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس ز په جی این یو کې په ایم ای لنګوستیک کې درس وایم. مخ کې ما ل جی این یو څخه ل پښتو څنګه څخه ماستری فارغ یم او اوس په آکاشوانی آل انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوم او اوس کوارډم چې نور د شبو او د کلتورونو په اړه هم ډیر ښه درس پښتو زده کړو. قبل وروسته د علاقه پیدا شو چې د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد په ټول هیواد پاړه د معلومات راټول کړم ځکه چې موږ ټول پوهیږو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېره خوندوره هم ده. د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي. زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نو ملاله وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د خزو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتماً همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا. او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی. او هاں تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو فیسبوک کې کتلی شي. دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي دا درې مینه. د پکتیا په مرزکی ولسوالی کې د رسامي، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمېږي او ګڼ خلک یې هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنځشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړي چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده.
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه، او د داسې رسامۍ اچولې دي د وطن په اړه کنه چې هر یوه رسامۍ ژوندۍ پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیبه رسامۍ اچولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې د دغونت یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالی ژوند، په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بخښي ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکو چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوخي څرګندوي.
تکم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا ما د خلکو دی بلغتیا دی لپاره د جوړ کړی و او د موږ استاد هم ډیر خوشاله دی ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وی په خار کې به زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه، نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی وو. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل اوس د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه دوی د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره او د خپلې د منطقې د خلکو دپاره دوی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا ویډیو یو استاذ هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمن الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خواندې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کوو د نندارتون او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه. بیا ډېره مننه کوو چې موږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه موږ باید وړو چې په راتلونکي کې دغونتې شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
پانړی کې پاتل سمې او نو نسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه للوی سره دو ډول دي. یو ډول تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته یې وو، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي.
زما په زړه کې ډېر مخکې نه د ارزو هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا د یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه. زه ډېر ترې خوشحاله، ما ته ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. د نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي، په نور نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کار وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. د افغانستان په ښارونو کې په تیره په پلازمینه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تیره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لوري د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینهوالو پر مخ نندارې ته پرتې وي. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبرې مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پچو غود وقت نو پا درکیم
آزادی رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.